بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران را ولیږل او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه را واستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ډېر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 12مه، د 1442 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 16مه، او د 2016 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 2مه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې افغانستان د نوې کابینې د بشپړولو په لار کې نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام هم لرو. ورپسې به په اسلام کې د اخلاقو تر عنوانندې ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په اخیر کې به منځنی ختیځ په تیره اونۍ کې پروګرام درته واورو. خوګورو دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. نړیواله ټولنه باید له صهیونیست رژیم سره مقابله وکړي. د افغانستان خارجه وزیر د ایران د ساینس پو ټیرور وغنده، او ټرمپ د امریکا تر ټولو خطرناک ولسمشر دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. نړیواله ټولنه د صهیونیست رژیم له اقداماتو سره باید مقابله وکړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحانی د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په یو پیغام کې نړیواله ټولنه د صهیونیست ماشوم وژونکي رژیم له اقداماتو سره مقابلې ته ور وبلله. د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې له رسېدا سره په یو وخت پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غړیو هیوادونو د استازیو په ګډون سره مراسم وشول. د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په پیغام کې دې ته په اشاره سره چې د نومبر د میاشتې 9مه نېټه د غصیب صهیونیست رژیم لخوا د فلسطین ټاټوبي د څه د پاس 10 لسیزې نیواک، او د فلسطین د خلکو د دوامداره کړاو او درد، او د فلسطین د ملت پر ضد د بې عدالتۍ یادونه کوي، ویل موږ هره ورځ د فلسطین د مظلومو خلکو د شهیدولو او د اردن سیند د لویدیځې غاړې د ځینو سیمو د یوځای کولو په شمول د پلان د تعقیبولو په شمول د صهیونیست رژیم د منظمو شویو جنایتونو او د توکمپالو او د تیریګرو سیاستونو د ډریدام او د کورونا ویروس د خپرېدا په شرایطو کې د غزې ترانګې د خلکو پر ضد د بشري حقوقو ضد د بایکاټونو د دوام او د روغتیایي مرستو او طبي اړتیاو ته د لږ تر لږه لاسرسي کې د فلسطین د خلکو د محرومیت او د محدودیت کتون کیو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د فلسطین د کابو 5 میلیونه خلکو د کډوالېدا دوام، د اردن سیند په لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د خرګۍ د جوړولو له لارې د نیوګرۍ پراخول، د فلسطینیانو نژادي له منځه وړل، او د غزې ترانګې ظالمانه کلهبندۍ د فلسطین د نیواک له غم څخه ډکې پایلې وبللې. او ویل د قدس شریف په یهودي کولو کې د صهیونیست رژیم اقدامات او د فلسطین په خلکو په حقوقو تیرای په داسې حال کې تر سره کیږي چې په پراخه ساویه د خرګیو د جوړول او د غیر یهودی خلکو په زور لسیمې د استلو په دلیل د دغه سیمې حالت تر ډیر خطرناک اړخونه خپل کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه پیغام کې زیاته کړه د صهیونیست رژیم کړچار په حقیقت کې د بیت المقدس د اسلامي او د تاریخي مظاهرو د یهودی کولو ورنولو او د فلسطین په ټولې سیمې د سلطې د مندلو او د فلسطین له خلکو څخه د بیرته د ستنېدا د حق د اخیستلو په هدف سره دی او دغه چاره یو ځل بیا د فلسطین د خلکو د ټاټوبي په ډیر نیواک او د هغوی د مسلمو حقوقو ته په بې پامۍ کې د دغه رژیم د توکمپال نیتونه ښکاره کوي. د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت باوری دی دغه اقدامات به نه یوازې په نیواکي ټاټوبو کې د حالاتو د خرابېدا سبب شي بلکې پراخې نړیوالې او سیمه ییزې امنیتي پایلې به هم ولري. حسن روحانی زیاته کړه صهیونیست رژیم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځینو دایمي غړیو له ملتړونو څخه د برخوریدا په دلیل هره ورځ د فلسطین د خلکو پر ضد خپل غیر انساني اقدامات زیات کړي دي او په منځني ختیځ کې د تیریګرو سیاستونو اقداماتو په غوره کولو او په لبنان او سوریه باندې په تیری کولو او د ډلوژونکو وسلو د تولیدارو د پټ پروګرام په لارو سره یې په ټوله سیمه کې سوله او ثبات په خطر کې اچولی. هغه ډګینه کړه د اسلامي ایران د فلسطین د خلکو د ژغورونکي او انساني آیډیال او د هر اړخیزه ملتړونو په دوام باندې ټینګار او د صهیونیست رژیم د نیواګرۍ او د تیریو په وړاندې د فلسطین د خلکو د جایزو او د ستاینې وړ مقاومتونو په درنښت د تاکید په ترڅ کې نړیواله ټولنه د صهیونیست مظلوم وژونکي رژیم له اقداماتو سره مقابلې ته وربولي. صهیونیست رژیم د ملګرو ملتونو د ډیرو پریکړه لیکونو د مادو او د بشري حقوقو ستر خلاف ورزي کوونکي ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا زیاته کړه اسلامي ایران د صهیونیست رژیم په زندانونو کې د فلسطینیانو په وژلو او د بندیانو په تیره بیا د ښځو او د ماشومانو په شکنجه کولو او د اردن سیند د لویدیځې غاړې د ځینو سیمو په یو ځای کولو د پیړۍ د معاملې او د غازې د ترانګې د کلهبندۍ په دوام کې د صهیونیست رژیم د وروستیو اقداماتو د غندلو په ترڅ کې د دغه ظالمانه کلهبندۍ د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د سمدستي اقداماتو پر ضرورت ټینګار کوي او د فلسطین د مسلې حل لاره یې له صهیونیست ناروا رژیم سره د اړیکو د اډیکالو په لاره کې نه بلکې د دغه رژیم د بشري حقوقو ضد او له تیریګرو سیاستونو سره د مقابلې لپاره د پریکنده اقداماتو د نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د وحدت له لارې ګڼي. نه پیله غورځنګ بیا د فخریزاده ټیرور ته غبرګون وښیي. ایرنه خبري اژانس راپور کړی په جنیوا کې په نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران دایمي استازي او سفیر اسماعیل بکایی همانه د نپیل غورځنګ مشر ته د لیک په استولو سره د اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د ټیرور په حق له دغه غورځنګ د غړي د پریکند غبرګون د خودلو پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه د نپیل غورځنګ د مشر په توګه د آذربایجان جمهوریت نمائندګۍ ته په لیک د ایران د اټومي ساینس پو په ټیرور کې د صهیونیست رژیم د لاس لرلو په حق د جدي ثبوتونو لرلو ته په اشاره سره دغه ناوړه اقدام د ټولو اخلاقي ارزښتونو او د نړیوالو حقوقو ستره خلاف ورزي وبلله. اسماعیل بکایی همانه د غرض په نړیوال امنیت سولې او د قانون په واکمنۍ باندې د جنګواړي حکومتې تر هغه د خطرناکو په پایلو په حق له خبرداري ورکړ. د افغانستان خارجه وزیر د فخریزاده ټیرور وغنده. آریانا نیوز خبری آژانس راپور ورکړی د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اتمر پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد زری سره په ټلیفوني خبرو کې د اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د ټیرور په حق له د افغانستان د خلکو خواخوږی اعلان کړه او دغه ټیرور وغنده. د افغانستان د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې زر د شخړې د شهید فخریزاده د ټیرور عاملان او میران وپیژندل شي او سزا شي. له دې مخکې د افغانستان خارجه وزاره سیاسي او مذهبي ګوندونو شخصیتونو د شهید فخریزاده د ټیرور د غندلو په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت له حکومت او ملت سره خواخوږي اعلان کړي وه. په کابل کې څلور طالبان نیول شوي. ایرنه خبري اژانس راپور کړی د افغانستان امنیتي ځواکونو په کابل کې د طالبانو د ټیرور ډله نیولې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیار امرالله صالح پرون ویل د د طالبانو دغو کسانو څه د پاسه شلو حکومتي عسکرو په وژلو اعتراف کړی دی او دوی د مقدنتسي بمونو په کیښودلو کې هم لاس لرلی. هغه د نیول شویو ټورستانو شمیر ته اشاره ونه کړه، خو ځینو امنیتي سرچینو ویلي دي چې په کابل کې څلور طالبان نیول شوي دي. جرمنی په مشروط ډول د عسکرو ایستل غواړي. فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی، د جرمني خارجه وزیر هایکو ماس له افغانستان څخه د امریکا د عسکرو د ایستلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پروګرام سره په مخالفت کې ټینګار وکړ. له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو ایستل باید مشروط وي. هغوی ځل بیا له افغانستان څخه د امریکا د پوځیانو په چټکۍ سره د ایستلو لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د حکومت له پیساري سره د خپل هیواد د حکومت مخالفت اعلان کړ. د جرمني خارجه وزیر هایکو ماس بیا وویل، له افغانستان څخه د ناټو د عسکرو ایستل باید په بیړې سره ترسره نشي. هغه په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر ټرمپ اقدام سخت کار وبلو. د جرمني د خارجه وزیر هایکو ماس د ادا پاپوټا د افغانستان خلکو چارواکي له هیواد څخه د امریکا او د ناټو د ټولو عسکرو د وتلو غوښتنه کوي. د پاکستان د تحریک انصاف کاندید گلگت بلتستان الله وزیر شو. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د گلگت بلتستان ولسی جرګې پرون د تحریک انصاف ګوند کاندید خالد خورشید خان د الله وزیر په توګه وټاکه. د گلگت بلتستان سیمې د ولسی جرګې مشر امجد حسین زیدی د غونډې مشري وکړه چې الله وزیر وټاکي. هغلی خالد خورشید خان چې د الله وزیر لپاره د تحریک انصاف او د مجلس وحدت مسلمین ائتلاف کاندید وو، دوه اشرای وګټلې، او هاغلی حسین چې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو پیپلز او جمعیت علما اسلام په زرحمان څنګه کاندید وو، نه رای ترلاسه کړې دي. ټرمپ د امریکا تر ټولو خطرناک ولسمشر دی. فارس خبري اژانس راپور کړی، د امریکا د ورمنټ ایالت سیناتور برنی سینډرز په سپینې ماڼۍ کې دیرا ولسمشر ټرمپ د دغه هیواد د تاریخ تر ټولو خطرناک ولسمشر وبلو. هغه په امریکا کې د کورونا وایروس خپرېدا ته د ولسمشر ټرمپ په بېپامۍ باندې نیوکې سره هغه د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ولسمشر وګڼه. سینډر بیا وویل، په امریکا کې کورونا وایروس په زیاتېدا دی او په راتلونکو میاشتو کې به نور هم پسې زیات شي، او ولسمشر ټرمپ په همدې وخت کې په لسګونو میلیونه ډالره د جمهوریت د کمزوري کولو لپاره جمع کړي دي، او د خپلو پلاویانو ته وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي ده. ولسمشر د امریکا تر ټولو خطرناک ولسمشر دی. د امریکا د دلی وزیر د درغلي تور رد کړ. اسوسیټ پریس خبري اژانس راپور ورکړی، د امریکا لوی څارنوال او د دلی وزیر ویلیام بار وویل، دوی د پراخې درغلۍ په هکله داسې کوم ثبوتونه چې د روان میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه بدله کړي نه دي کشف کړي. ویلیام بار دغه خبره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د بیا بیا ادعاګانو پر خلاف چې هماغه راز د ولسمشرۍ د نتیجې له منلو ډډه کوي کړي ده. د ویلیام بار دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د امریکا ویسکانسین او اریزونا ویلتونو د انتخاباتو نتیجه د جو بایډن په ګټه تایید کړې ده، او داسې ښکاري چې په جارجیا او پنسلوینا ایالتونو کې هم کومه خاص پیښه رامنځته نه شي، او د عربستان او د اماراتو د ګوډاګیانو اختلاف زیات شوی دی. فارس خبري اژانس راپور کړی، د یمن د استعفا شویو ولسمشر پخوانی سلاحکار مختال الرهیبی وویل، دغه حکومت ځواکونه به زر له جنوب څخه متحد عرب امارات او د هغوی ګوډاګیان وشړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره.
د تهران میډیا عزتمن اوریدونکو، اوس به واسي سیاسي تبصره در وړاندې شي چې افغانستان د نوي کابینې د بشپړولو په لار کې نومیږي. د افغانستان د پارلمان استازو شپږو وړاندیز شوي وزیرانو ته، او دغه راز د ملي امنیت د ادارې وړاندې شوي مشر ته د باور رای ورکړې. د افغانستان د پارلیمان استازیو د کرهنې د معدنونو د انرژۍ د کډوالو ترانسپورټ خار جوړونې او د پوایدې عامه وړاندیزي وزیرانو او د ملي امنیت د ادارې مشر ته د باور رای ورکړې او د اطلاعاتو او د کلتور او د ښځو او د چارو د وزارتونو د وړاندیزي وزیرانو د باور رای ترلاسه نکړې. په کابینې کې د غړیتوب لپاره د افغانستان د ولسمشر د وړاندیزي غړیو په صلاحیت د غور په غونډه کې احمد ضیا سراج د پارلیمان د 260 استازو د رای په ترلاسه کولو سره د ملي امنیت د ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. د افغانستان د پارلیمان استازي تر اوسه د کابینې 100 وړاندیزي وزیرانو ته د باور رای ورکړې دي. د ملي امنیت د ادارې د مشر په شمول د افغانستان د حکومت د ځینو چارواکو او د وړاندیزي وزیرانو د صلاحیتونو د غور د غونډو ترسره کېدل چې په کابینې کې د غړیتوب لپاره بیا د پارلیمان لای ترلاسه کړي د هیواد د اوسني حکومت د غشندونکو کړچرونو د نوي باب زیر ورکوونکي کېدلی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدا د څه د پاسه 14 میاشتو تیرېدا ته په پام سره د کابینې په جوړولو کې د اوږدې مودې ځان د ولسمشر اشرف غني لپاره تر ټولو مهم چیلنج ګڼل کېږي. د افغانستان د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جنجال او د رایو د شمیرنو او د نتیجو په اعلان باندې د اشرف غني د سیال عبدالله عبدالله اعتراض تر میاشتو پورې دغه هیواله سیاسي کړکېچ سره مخ کړ او په نهایت کې دوی موافقه وکړه چې په ګډه حکومت جوړ کړي چې هغه ته د ملي مشارکت حکومت ویل کېږي. که څه هم حاضردمه عبدالله عبدالله یوازې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشرۍ پر غاړه لري، خو هغه له ولسمشر اشرف غني سره موافقه کړې وه چې د کابینې د وزیرانو په معرفي کولو کې ونډه ولري. البته د وزارتونو د مسؤلیت د معلومېدا لپاره پارلیمان ته د افغانستان د ولسمشر د وړاندیزي وزیرانو د معرفي کولو په بهیر کې تر اوسه معلومه نه ده چې کوم وزیران د عبدالله عبدالله لخوا انتخاب او معرفي شوي دي. له دې چې ورتیر شو پارلیمان ته د افغانستان د حکومت د وړاندیزي وزیرانو معرفي کېدل یوازې د اشرف غني او یا د عبدالله عبدالله په مشارکت سره ترسره شوي دي او د پارلیمان په اجازه سره د کابینې د جوړېدا په لور د هیواد حرکت زیر ورکوونکي او د هغو وزارتونو کارنده کول دي چې څه د پاسه یو کال کېږي په سرپرستانو سره اداره کېږي. د افغانستان په شمول په ټولو هیوادونو کې تجربه د دې ښودنه کوي چې د وزارتونو سرپرستان د کافي اختیاراتو د نه لرلو او د دغو وزارتونو د مسؤلیت د سپارلو په هکله د نه اطمینان په دلیل د ماموریتونو د پرمخ بیولو لپاره د ضروري انګیزې د نه لرلو په وجه تل نه دي توانېدلي خپلې دندې په وخت او په اغېژېدونکي ډول مخته بوزي. د افغانستان په کابینې کې د غړیتوب لپاره د اشرف غني 100 وړاندیزي وزیرانو ته د پارلیمان د باورایو په ورکولو سره چې مجریه کوي د بیلابیلو برخو د منظمېدا او د وزارتونو د لوړدوه چارواکو د دندې په ښه ډول د ترسره کېدا سبب کېدلی شي د بیلابیلو ادارو او ارګانونو د خدماتو د بهیر د زیاتېدا په هکله د خلکو هیلې هم پسې پیاوړي کېږي. په تیره بیا دا چې د بیا رغونې په شرایطو کې د سرپرستانو لخوا د افغانستان د وزارتونو اداره کول په دغه هیواد کې د ضروري پروژو د لومړیتوب له پلوه په پراخ ډول د فرصت د له لاسه ورکولو سبب کېږي. د افغانستان د کابینې د جوړېدا بل اهمیت په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو له موضوع سره ارتباط لري چې له قانوني او قدرتمنې کابینې د دغه هیواد برخوردل کولی شي له ډله ییزې پوهې او د اغېزمنو خبرو اترو د هوشمندانه کړچرونو د غوره کولو د ملي کوټلتیا او د وحدت د رامنځته کولو له نظره په دغه سترې ملي پروژې باندې مثبت اغېزونه ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت غاګ وګوردون کوزو د تاریخ وانی پروګرام درته وړاندې کړو.
د تاریخ پانا
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منی عزیزان، و سم د تاریخ پانه پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د 1422 هجری قمری کال د ربیع الاول یا دوهمې خورده میاشتې له 16مې او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له 2مې نیټې سره سمون خوري. شپږ شپېته کاله پخوا د 1945 میلادي کال د ډیسمبر په 2مه نیټه د لاووس هېواد خپلواکي ترلاسه کړه. د دغه هېواد خپلواکي په 1945 میلادي کال کې د څو سترو او سیمه ییزو هېوادونو په ګډون د جنوا په کانفرانس کې تعهد شوه. لاووس له 1893 میلادي کاله په رسمي ډول د فرانسې تر ملاتړ لاندې و، او په 1949 میلادي کال کې د هند او چین په سیمه کې د آزادې غواړو له پاڅونونو وروسته فرانسه مجبوره شوه چې د فرانسې د اتحادیې په چوکاټ کې لاووس ته نسبي خپلواکي ورکړي. خو له دې سره سره په یو وخت د فرانسې له استعمار سره د فرانسې د خلکو مبارزې د چین ویتنام په ملاتړ سره د لاووس د خلک ګوند له 1950 میلادي کاله د فرانسوي ځواکونو او لاسپوڅي حکومت پر ضد خونړۍ مبارزې پیل کړې. البته په 1945 میلادي کال کې د لاووس له خپلواکۍ وروسته په دغه هېواد کې کورنۍ جنګ دوام وموند، تر دې چې کمونیسټانو په 1950 میلادي کال کې د دغه هېواد کنټرول ترلاسه کړ. لاووس هېواد د آسیا په جنوب ختیځ کې له چین، ویتنام، تایلند، برما او کمبوجیا سره ګاونډی هېواد دی او 2,30,000 مربع کیلومتره پراختیا لري. څلور شپېته کاله پخوا د 1950 میلادي کال د ډیسمبر په 2مه نیټه د کیوبا د ژغورلو لپاره د فیډل کاسترو پاڅون پیل شو. کاسترو د کیوبا د دیکتاتور باتیستا پر ضد له خپلو ملګرو سره یو ځای د مونکاډا په نامه په یوه پوځي مرکز باندې له حملې سره د هیواد د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. خو د باتیستا عسکرو دغه پاڅون سخت وځپه او کاسترو هم ونیول او بندي کړی شو. څه موده وروسته کاسترو جلاوطن کړی شو، خو هغه بله ډله راټوله کړه او کیوبیا ته ستون شو، او د کیوبا په غرنۍ سیمه کې د امریکا له لاسپوڅي رژیم سره مبارزه پیل کړه. بالاخره کاسترو په 1958 میلادي کال کې د کیوبیا د پلازمینې او نورو ښارونو په حساسو او پوځي سیمو د حملې حکم صادر کړ. په دغو حملو کې انقلابیانو زیاتره حساسې سیمې ونیولې، او باتیستا له مجبورۍ په کیوبا کې د امریکا پوځي اډې ته پناه یووړه او وروسته له هېواده وتښتید. کاسترو د 1959 میلادي کال په فروری کې د کیوبا لومړی وزیر شو، او په 1961 میلادي کال کې په ډیسمبر کې د کیوبا ولسمشر شو. نهه څلوېښت کاله پخوا د 1921 میلادي کال د ډیسمبر په 2مه نیټه متحده عربي اماراتو له انګلستان څخه خپلواکي ترلاسه کړه، او دغه ورځ د دغه هېواد ملي ورځ ونومول شوه. د ویلو ده چې د فارس خلیج د جنوبي څنډې شیخ میشته هېوادونه له 1920 میلادي کاله د انګلستان تر سلطې لاندې و، او هر یو شیخ د یو تړون له مخې د انګریز مامورانو تر څارنې لاندې خپل هېواد اداره کاوه. انګلستان په دغه سیمه کې زیاتې اډې جوړې کړې، خو له دوهم نړیوال جنګ وروسته دغه هېواد کمزورې شو او له فارس خلیج سیمې څخه وتل یې خپله ګټه وباله. انګلستان له دغې سیمې د وتلو په درشل کې په 1928 میلادي کال کې د فارس خلیج د جنوبي څنډې د نهو شیخ میشتو په ګډون د متحده عرب اماراتو لوړ شورا جوړه کړه. د کار په لومړیو کې د بحرین او قطر شیخانو په دغو خبرو اترو کې ګډون درلود، خو وروسته یې له دغه فدراسیون سره یو ځای کېدو څخه ډډه وکړه. متحده عربي اماراتو اوس اووه شیخ میشته سیمې لري، چې ابوظبي، دوبۍ، شارجه، راسل خیمه، عجمان، فجیره او امول قوین نومیږي. متحده عربي امارات د 3,800 مربع کیلومتر په پراختیا سره د آسیا په جنوب لویدیز د فارس خلیج په جنوبي څنډه کې پروت دی، او له عربستان، عمان او قطر سره ګاونډی هېواد دی. او لننه څلور دیش کال په خوا د 1315 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 12 نیټه د صدام تیریګر رژیم پر خلاف په جنگ کې د پوزیانو د پوره کولو لپاره د امام خمینی رحمت الله علیه په بلنې پسې په لسکونو زره کسانو په خپل خپخه د غیبلنې ته ځواب ورکړ او د محمد رسول الله د یو لک لخ کرتر عنوان لاندې په خپل خپخه د جنگ جبوته ولېږدول شول. د جنگ په ډګر کې د جهاد او شهادت د غولیوالو شتون یو ځل بیا د ایراني ملت الهي قدرت نندارې ته وړاندې کړ.
د نړۍ د پښتنو لپاره د حقیقت غږ د تهران غږ د تهران ریډیو ستاسو لپاره رنگارنګ خبری، سیاسي، ټولنیز او مذهبي پروګرامونه خپروي. با خبر اوسئ، بریالي اوسئ.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماو
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د اسلامي اخلاق د لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د دغې لړۍ په تیر مطلب کې مو په دې موضوع خبرې وکړې چې مسالی کورنۍ کې نه یوازې دا چې د خپلو ماشومانو د روزنې لپاره پلان او هڅه کوي، بلکې په راتلونکو نسلونو کې د سالمې کورنۍ رول ته هم جدي پاملرنه کوي. په بله معنا، ژمن او مسؤول مور او پلار په دې حقیقت ښه پوهیږي چې که دوی د پام وړ ماشومان لوی کړي، نو دوی پرته له شکه کولی شي د راتلونکو نسلونو په لارښوونه کې اغیز شیندونکی رول ولوبوي. په دې برخه کې تر ټولو مهم او اغیز شیندونکی عامل د روحاني او عقیدې ملاتړ دی، چې د خدای یاد، لمونځ، دعا او له خدای سره راز او نیاز او خدای ته اړتیا د هغې ځله ګانې دي. خو د توحیدي نړۍ لید سربیره د قیامت باور یو بل پیاوړی او بنسټیز اصل دی چې د انسانانو لپاره نوې افق خلاصوي او دا حقیقت څرګندوي چې د انسان ژوند ړنګېدونکې نړۍ پورې محدود نه وي او انسان له مرګ وروسته هغه د ابدي نړۍ ډګر ته ننوځي. د دې نظر له مخې په دې نړۍ کې د کورنۍ برخلیک او له مرګ وروسته د دنیا ژوند ترمنځ یو نه بېلېدونکې اړیکه شتون لري. په روښانه بیان سره دا چې د صالحې او پاموړ کورنۍ ټول غړي به د قیامت په ورځ په جنت کې یو بل سره یو ځای وي.
قدرمن اوریدونکو، قرآن کریم د دا رنګ کورنۍ ځانګړتیاوي په دې ډول په ګوته کوي: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هغه کسان چې د الله وعده پوره کوي او په ښه وعده نه ماتوي. د رعد سورې په شلم آیت کې دغه مطلب بیان شوی. له دې تړون مقصد هم هغه توحیدي وعده دی چې د خدای لخوا د ټولو انسانانو په فطرت کې ایښودل شوی، چې د هغې پر اساس په خدای باور لرونکي یوازې د خدای عبادت او بندګي وکړي او هیڅکله د شیطان او نفس په عبادت سره خپل وعده نه ماتوي. قرآن کریم د دې کورنۍ یوې بلې ځانګړتیاو ته بیا داسې اشاره کوي: والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، او هغه کسان چې هغه څه وصل کوي چې الله تعالی د هغه د پیوست ساتلو حکم کړی دی او له خپل رب څخه ویریږي او له بد حساب نه ویره کوي. بله شکه د خدای د کورنۍ او خپلوانو اړیکو پیاوړي کول د ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا کلتور هم راوړي. البته هغه قوي ملاتړ چې د اړیکې مستحکم کوي او ثبات پکې راولي، د خدای عظمت ته پام کول دي. چا چې د اړیکو پیاوړتیا حکم وکړي، دا د دې لامل کېږي چې دوی پوهیږي چې د اړیکو پرې کول د لویه ګناه او د الهي رحمت څخه لیرې کېدل دي او دوی د هغه له عذابه ویره لري. د دې ټولو ځانګړتیاو سره سره بیا هم مثالی کورنۍ له زیان او پیشو خوندی نپات کیجی.
خو دوستانو، په داسې وخت کې یو بل ښکارنده چې صبر او زغم د ژوند په ټولو پورته او ښکته اړخونو کې څرګندیږي. صبر د خدای په حکم او احکامو په اطاعت کې، صبر او له ګناه او د خدای د نافرمانۍ سرغړونه او په ټولو مصیبتونو، طبیعي او اقتصادي تاوانونو په مقابل کې او له دښمن سره په جنگ کې زغم او صبر. په دې ټولو صحنو کې صبر یوازې د خدای د خوښي او له رضا کولو انګیزې سره ارزښت لري، لکه څنګه چې د قرآن کریم د رعد سورې په 22 آیت کې راغلی دی: او هغه کسان چې د خپل رب د مخ لټونې لپاره یې صبر کړی او لمونځ یې قائم کړی دی او له هغه څه یې چې موږ ورته ورکړي دي په پټه او ښکاره یې انفاق کړی دی او هغوی په نیکۍ سره بدی دفع کوي، دغه کسان دي چې د دوی لپاره د آخرت ښه انجام دی. په کورنۍ کې د صبر روح ژوندی ساتلو لپاره تر ټولو اغیز شیندونکی اقدام د لمونځ ادا کول دي، چې د انسان د وجود په ژورې کې د خدای یاد ژوندی ساتي. خو په ورته وخت کې له هغو ټولو امکاناتو چې خدای ورکړي پکې انفاق او بخښنې روح ژوندی وساتي، که په پټه وي او که په ښکاره. د کورنۍ د ژوند په متن کې محرومو او اړو خلکو ته ګټه ورکول په ټولو برخو کې ترسره شي، څو د خدای او د هغه له مخلوق سره اړیکې ځلا پیدا کړي. همدارس په قرآن کریم کې راغلی دي: بېشکه هغه کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او انفاق کوي، له هغه مال نه چې د دوی ته مونږ ورکړی دی په پټه او په ښکاره دوی د داسې تجارت امید لري چې له سره به حلال نشي. بېشکه هغه کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او انفاق کوي، له هغه مال چې دوی ته مونږ ورکړی دی په پټه او په ښکاره دوی د داسې تجارت امید لري چې له سره به هلاک نشي.
عزتمنو اوریدونکو، بل مهم ځانګړتیا چې د کورنۍ په پیاوړتیا کې مرسته کوي، د ښه کار کولو په واسطه له بدیو څخه سرغړونه او د هغې په وړاندې غبرګون دی. د دې مثبتو او رغنده مجموعه د مثالي اسلامي نړۍ کورنۍ لپاره ارزښناک او په زړه پورې تقدیر ټاکي، چې قرآن کریم د مسلې ته هم داسې اشاره کوي او فرمایي: ویدرؤون بالحسنت سیئت اولئک لهم عقبا الدار، او هغوی په نیکۍ سره بدی دفع کوي، دغه کسان دی چې د دوی لپاره د آخرت ښه انجام دی.
خوږو دوستانو، د اسلامي اخلاقو نومې لړۍ د نننی مطلب وخت هم دومره وو. هیله ده چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو، باید ووایو چې تاسو د تهران رادیو د انټرنیټي سایټ اډرس fasttoday.com/ps هم درسره نوٹ کړئ، او خپل نورو دوستانو او ملګرو ته هم وښایئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ fasttoday.com/ps باندې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه، تبصرې، مرکه او همدارز روغتیایی، دینی، ټولنیز، کلتوري، سپورتی او نور ډول ډول مطلبونه لیدلې او اوریدلې شي، او همدارز دستاسو په خپلو پیغامونو او غږیزو پیغامونو شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام لیدل او اوریدل هم مه هیروئ. نو له تاسو هم اجازه وړو، بریالي اوسئ.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو. دوستانو، د خپرونې په دې شیبه کې وسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې په تېره اونۍ کې د لویدیځ آسیا د مهمو بدلونونو په باب له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
اول د ځینو مهمو خبرونو لنډیز: سعودي عربستان ته د امریکا د خارجه وزیر له سفر سره پوی وخت پارانکو تیلي تاسیساتو د یمن د پوز او لسی مبارزو کمیټې توغندوي برید.
عربستان ته د بنیامین نتانیاهو د سفر په باب غنګوسې.
او د سوریې د نوي خارجه وزیر په توګه د فیصل مقداد معرفي کېده په تیرونه کې د لویدیځ آسیا ځینې مهمې پیښې وې، او اوس به هم رابولو د ځینو موضوعګانو په اړه تحلیلي برخې اوریدلو ته.
د یمن د پوز او ولسی مبارزو کمیټو توغندوی یونټ د تیر دوشنبه په سهار د عربستان په جدی ولایت کې د ارامکو په تیلي تاسیساتو د قدس دوه ډوله وزر لرون کې توغندی سره په نخه کړ. د یمن د پوز ویاندو یحیی سری له دغه عملی وروسته په یو لړ سرګندونو کې ویلی دی توغندوی یونټ توانیدلی چې په جدی ولایت کې د ارامکو تیلي تاسیساتو ته چانځای د قدس دوه ډوله وزر لرونکي توغندی په شیش کې راوستل شي. هغه ویلی دی د دغه حملې شیش ډیر دقیق و او د توغندی له لګېدو وروسته د حملې ځای ته د امبولانسونو او وژونکو ګازونو ګاډو تګ راتګ ډیر زیات شوی و. که څه هم سعودي عربستان په پیل کې هڅه کړې ده د دغه حملې له بریالیتوبه انکار وکړي، خو بالاخره د هغو تاسیساتو مدیر عبدالله الغمدي چې د ټارګیټ شوي تیلي تاسیساتو مسؤلیت په غاړه لري ویلي دي د کارخانې پلیټفارم ته ډیر تاوانونه اوښتي دي او دوه متره اوږده او دوه متره پلنه کنډه پکې جوړه شوې ده. د دغې سیمې د تیلي تاسیساتو له فضا د پلانیټ تجارتي سپوږمکیز عکسونه خپاره شوي دي چې ښیي د یمنوالو کروز توغندۍ په دغو تاسیساتو کې د تیلو د 400,000 بیرله سترې زیرمې په ځای لګېدلی او چاودنې دغه زیرمې ته ډیر زیات تاوانونه اړولی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ارامکو په تیلي تاسیساتو د یمن د پوز او ولسي مبارزو کمیټو توغندوی یونټ په شیش کې راولي. د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې هم د ارامکو تیلي تاسیساتو زیاته برخه د یمن د پوز او ولسی مبارزو کمیټو د توغندوی او درونز یونټونو په شیش کې ورغلې وه او د عربستان د تیلو 50% برخه یې په ټپه درولې وه.
عزتمن اردوونکو، په 2019 میلادي کال سپتمبر میاشت کې د سعودي عربستان په ارامکو تیلي تاسیساتو باندې د یمن د پوز توغندوی یونټ له حملې وروسته که څه هم ځینو بهرنیو چارواکو کوشش وکړ د یمن د انصارالله ولسي غورځنګ د دغه حملې له امله ورټي، خو د یمن د پوز ویان یحیی سری ټینګار کړی و چې دغه حمله د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف لخوا د یمن د ځمکې، هوا او سمندر له لارې د یمن د کلبندۍ په غبرګون کې شوې ده. پر دې اساس په ارامکو تیلي تاسیساتو توغندوی حمله دفاعي اړخ درلودلی دی. بل ټکی دا دی چې د یمن توغندۍ د عربستان د ننه تر 650 کیلومترو پورې په واټن کې په جدي خار لګېدلی او د ارامکو تاسیسات یې په نښه کړي دي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان درسته فضا د امریکا په موډرنو توغندوی ضد دفاعي سیسټمونو سره ساتل کیږي، پر دې اساس دغه تش په نامه پرمختللي توغندوی سیسټمونه نه دي توانیدلي د یمن د قدس دوه ډوله ځایي توغندي مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د امریکا کارغړن خارجه وزیر مایک پومپیو هم په سعودي عربستان کې موجود و. قدس دوه ډوله توغندۍ د یمن والو تر ټولو وروستی توغندي بریا ده چې د جدي په تاسیساتو باندې په حملې کې ازمویل شوی دی. د یمن د پوځ ویان یحیی سری په دې اړه ټینګار کړی دی چې قدس دوه ډوله نومي توغندۍ د هغو توغندیو نوی ماډل دی چې د یمن توغندوی یونټ تولید کړی دی او د سعودي عربستان په زړه کې د تیلي تاسیساتو په شیش کې له راوستو وروسته چې اعلان شوی نه و عملیاتي شوی هم دی. بل ټکی دا دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ارامکو تیلي تاسیساتو په شیش کې په راوستلو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي چې په غیر پوځي مرکزونو او بېخ بنیي تاسیساتو حملې د انساني او نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ورزي ده. ګوترش د یمن او د سعودي لورو څخه غوښتلی دی چې خپل زغم دې وساتي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په سیاسي خبرو کې د ګډون ته پابنده واوسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د سعودي ایتلاف د کابو شپږ کلن جنگ له امله د یمن د انساني غمیزو او د بېخ بنیانو تاسیساتو په کنډوالو بدلېدا ته هیڅ اشاره نه ده کړې.
قدرمنو اوریدونکو، په لویدیځ آسیا سیمه کې یوه بله مهمه پیښه عربستان ته د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د سفر د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره د هغه د لیدو کاتو او د غراز د نیوم نوي ښار کې د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپو د شتون په باب خبرونه وو. د اسرایلو پوځي راډیو په لومړی ځل عربستان ته د بنیامین نتانیاهو سفر او د محمد بن سلمان او مایک پمپو درې اړخیزې ناستې ته انعکاس ورکړ. په دې پسې د صهیونیستي رژیم یروشلم پوسټ نومې ورځپاڼې هم سعودي عربستان ته د نتانیاهو له پټ سفره پرده پورته کړه او ځینې موضوعګانې یې راپور کړې. بنیامین نتانیاهو سره په دغه سفر کې د دغه رژیم خارجه وزیر گابی اشکنازی او د جنگ وزیر بنی گانس نه و تللي. د غورسپانی همداراز اشاره کړې ده چې په دغه سفر کې له نتانیاهو سره د صهیونیست رژیم د جاسوسي ادارې مشر یوسی کوهن ملګرتیا کړې ده. بنیامین نتانیاهو او مایک پمپو سعودي عربستان ته د اسرایلو د لومړي وزیر د سفر په باب له اعتراض رسونې ډډه کړې ده. خو د عربستان خارجه وزیر فیصل بن عبدالرحمن ویلی دی دغه شان کوم سفر اصلا شوی نه دی. په عین حال کې د رویټرز خبری آژانس د سعودي عربستان د یوې خبرې سرچینې او پریاز کې د یوې بهرنی ډیپلوماټیک سرچینې په قول ویلی دی د عربستان ولی عهد نه غواړي له اسرایلو سره د اړیکو په عادي کولو کې د متحده عربي اماراتو له ولی عهد محمد بن زاید څخه وروسته پاتې شي. له بل پلوه د سعودي عربستان ولی عهد خپل هیواد د ایران د اسلامي جمهوریت له سیمه ییز نفوذ سره د په مقابله کې کمزوري ویني او هڅه کوي دغه کمزورتیا له اسرایلو سره د اړیکو د پیاوړتیا له لارې جبران کړي. یو بل مهم ټکی دا دی چې خبری سرچینو ویلي دي د عربستان پاچا ملک سلمان د سعودي نوم نوي ښار ته د نتانیاهو په سفر نه دی خبر شوی. روټرز خبری آژانس په یو راپور کې لیکلی دي د عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سعودي عرب ته د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر نتانیاهو د پټ سفر او له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې له لیدو کاتو بې خبره ساتل شوی دی. دا خیچی د باچا ولیعهد ترمنځ د اختلافاتو په باب د ځینو خبری سرچینو راپورونه سم دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم څه موده مخکې اشوا کړې چې ملک سلمان او د هغه ولیعهد له اسرایلو سره د اړیکو د عادي کېدا په باب سره در نظر اختلاف لري.
خواږه اوریدونکو، په لویدیځې آسیا کې په تیره اونۍ کې یوه بله مهمه پیښه د سوریې د نوي خارجه وزیر معرفي کېدل وو. د سوریې د خدای بخښلي خارجه وزیر والید المعلم په مړینې سره ولسمشر بشار اسد فیصل مقداد د هیواد د نوي خارجه وزیر په توګه معرفي کړ. شپږ شپېته کلن فیصل مقداد په داسې شرایطو کې د والید معلم په ځای سره د سوریې خارجه وزیر شو چې له شپږویشتو کلونو راهیسې د دغه هیواد په خارجه وزارت کې کار کوي. فیصل مقداد په 1995 میلادي کال کې په ملګرو ملتونو کې د سوریې د نمایندګۍ له دفتر سره یوځای شو او د ملګرو ملتونو په مختلفو کمیټیو کې فعالیت وکړ او په امنیه شورا کې د سوریې د سفیر او د دائمي استازي د مرستیال په توګه ټاکل شوی وو. د سوریې نوی خارجه وزیر د امنیه شورا د څو غونډو د غراز د عمومي سملې د څو ناستو مشري او ورسره د دغه سملې د مرستیال مشر په توګه هم فعالیت کړی دی او په 2003 میلادي کال کې هم په ملګرو ملتونو کې د سوریې د دائمي استازي په توګه وټاکل شو. فیصل مقدار له 2006 میلادي کال څخه تر دې دمه د سوریې مرستیال خارجه وزیر پاتې وو. د سوریې ولسمشر بشار اسد همداراز بشار جعفری هم د سوریې د مرستیال خارجه وزیر په توګه معرفي کړی دی. بشار جعفری له 2006 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ملګرو ملتونو کې د سوریې نماینده و او اوس په ملګرو ملتونو کې د سوریې د دائمي استازي په توګه بسام السبا معرفي شوی دی. د تیرې پنجشنبې په ورځ د بشار اسد پښتون کې د سوریې د نوي خارجه وزیر د لوړې دستوري ترسره شوې. بشار اسد دغو دستورو له ترسره کېدا وروسته فیصل مقداد خپل حضور ته وباله او له سیاسي او ډیپلوماټیک جنگ او د سورې پر ضد له گمراه کوونکو پروپاګاندو سره په مقابله او دغه را له دوستو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او له دغو هیوادونو سره په مختلفو ډګرونو کې د ملګرتیا د نویو او پوکونو د پرانیستو په باب ټینګار وکړ. د سورې ولسمشر بشار اسد دغه راز له هیواده په بهر کې له سوریاوالو سره د دوامدار اړیکو اهمیت په اشاره سره د سوریاوالو کاډوالو د بیرته ستنیدا او خپل خارونو کلو کې د دوی لپاره د مناسب ژوند شرایطو د بربرالو د چټکتیا لپاره د دوستو هیوادونو په غملتیا سره د خارجه وزارت او د اړوند اورګانونو د هلو ځلو په زیاتولو ټینګار کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، په لویدیځې آسیا سیمه کې د تېرې اونۍ د ځینو مهمو بدلونونو په باب زموږ د نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښي وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.